د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو دا ز مجاہد جواد یم اوس ہم دا مهمو خبرونو لنڈیس د امن په موضوع په پیښور کې د نهیې سه شنبې په ورځ د یوې جرګې ګډونوالو وویل د تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې سره د پاکستان د حکومت مذاکرات به هغه وخت د منلو وړ وي چې دغه خبرې د پارلمان په ملاتړ وشي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلي چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF پروګرام شروع شوی دی او روانه میاشت کې به د IMF بورډ غونډه وشي او د بورډ منظوري نه وروسته به پاکستان ته د 1.2 بلیون ډالرو پور قسط ورکړل شي. او د روس لخوا د کرایمیا په نامه د اوکراین په نیول شوې سیمه کې یو ځل بیا د روسانو په پوځي زیرمو کې زورورې چاودنې شوې. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د امن په موضوع په پیښور کې د نهیې سه شنبې په ورځ د یوې جرګې ګډونوالو وویل د تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې سره د پاکستان د حکومت مذاکرات له هغه وخت د منلو وړ وي چې دغه خبرې د پارلمان په ملاتړ وشي. د جرګې ګډونوالو د یوولسو ټکو په یوې ګډې اعلامیې کې وویل په سیمه کې امن ټینګ ساتل د ریاست ذمهواري ده. د هدفي وژنو مخه دې ونیول شي او د نامعلومو کسانو د وژلو جواز به نور د منلو وړ نه وي او که چیرته وشي ریاست به یې ذمهوار ګڼل کیږي. د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو د پښتنو په سیمه کې د امن او امان په اړه او د سیمې په نورو ستونزو بحث لپاره د امن جرګې په عنوان د دغې غونډې انتظام عوامي نېشنل پارټي په باچا خان مرکز کې کړی و. د جرګې د اهدافو په حق له وایس اف امریکا ډیوی سره خبرو کې د ای ان پی یو مرکزي غړي میا افتخار حسین ویلي تر دې وړاندې هم د پښتنو داسې جرګې شوې دي خو دا ځانګړې جرګه ده چې د موجوده حالاتو په ترڅ کې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو نه رایه اخیستل کیږي چې موږ باید څنګه خپل خبره یو وکړو او بیا خپل دا خبره ریاست ته کیږدو. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلي چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF پروګرام شروع شوی دی او روانه میاشت کې به د IMF بورډ غونډه وشي او د بورډ منظوري نه وروسته به پاکستان ته د 1.2 بلیون ډالرو پور قسط ورکړل شي. نوموړي د نهیې سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وینا کې په تیر حکومت نیوکې وکړې چې IMF سره شوی تړون مات کړ او د هیواد اقتصاد یې له سختو ستونزو سره مخ کړ. څېړونکي وایي که څه هم د پاکستان اقتصاد د وخت د سختو مشکلاتو سره مخ دی او حکومت د کمزوري اقتصاد او ګرانۍ له امله اندېښمن دی خو حکومت بیا هم د بازي کوټلو ګامونو لاخستلو سره هڅه کوي اقتصادي ستونزې کنټرول کړي. د خیبر پختونخوا د کوز دیر مظاهرچیانو غوښتنه کړې چې د خیبر پختونخوا وفاقي حکومت دی د وسلوالو د بیا تنظیمېدو مخه ونیسي. د مظاهره د اگست پر 14 نیټه د کوز دیر په میدان سیمه کې شوې ده. یو ګډونوال عدنان خان مشال رډیو ته وویل چې په کوز دیر کې د پوځي عملیاتو برسیره وسلوال ګرځي او امنیت په بشپړ ډول نه دی بحال شوی، نو ځکه دوی بیا مظاهرو ته مجبوره شوې دي. د پاکستان حکومت سره له اگست 14 نه د یو لیټر پټرول بای کې د 56 روپیو زیاتوالی اعلان کړی دی. د اگست 15 د مالی وزارت لخوا خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې په نړیوال بازار کې د پټرولیم مصنوعات په بیو او د اسارو تبادله کې تر بدلون وروسته یې د تیلو نوی نرخونه اعلان کړی دی. د حکومت اعلان سره سم د اگست 14 څخه د یو لیټر پټرول نرخ 203.19 روپۍ، د ډیزلو 2.4 روپۍ، د خاورو تیلو 1.99 روپۍ، او د سپکو یا لایټ ډیزلو هغه بیا بیا 1.95 روپۍ ټاکل شوی ده. د امریکای حکومت وایي په داسې وخت کې چې طالبانو د القاعده ډلې مشر ته پناه ورکړې وه، داسې څه پلان نه لري چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د مرکزي بانک 3.5 بلیون ډالره کنګل کړل شوې شتمنۍ آزاد کړي، خو وایي داسې لارې به لټوي چې د دې هیواد له خلکو سره مخامخ بشري مرستې وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 10 اربع ډالره شتمنۍ چې امریکې د تیر کال د اگست په 15 پر کابل د طالبان تر واکمنېدو وروسته کنګل کړې وه، د یو کال تر تیرېدو وروسته یې لا هم بنده ساتلې ده. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د ګولې د شنبې په ورځ په واشنگټن ډی سي کې یوې خبري غونډې ته وویل په نږدې وخت کې په افغان مرکزي بانک کې د پیسو جمع کولو څه پلان نه لري. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې د پنشیر ولایت په بیلابیلو سیمو کې د 9 اتیا طالبانو د وژل کېدو او 24 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې، خو سیمه ییزو طالب چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. یادې جبهې د نهیې سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه مرګ ژوبله یې تېره ورځ د پنشیر ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې طالبان ډډولې ده. امریکا غږ نه دی توانېدلی چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید کړي. د روس له خوا د کرامیا په نامه د اوکران په نیول شوې سیمه کې یو ځل بیا د روسانو په پوځي زیرمو کې زورور چاودنې شوې. دا په یوې اونۍ کې دوهم ځل چاودنې دي چې د کرامیا په مسکوف نوې سیمه کې د وسلو په زیرمو کې شوې دي. روسانو په 2014 کال کې له اوکراین څخه د کرامیا سیمه نیولې ده. په ورته وخت کې په ساکي هوایي اډې باندې د تیر اونۍ په چاودنو کې د روسانو لږ تر لږه 9 جنگي الوتکې ویجاړې شوې دي. اوکراین په رسمي توګه تر اوسه د دغو چاودنو پړه نه ده منلې. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ګولیا دوشنبه نه وخته په خپل وینا کې په روسانو باندې لدی عمله د نویو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه چې د ژپوروژیا په نامه د برېښنا د اټومي بټۍ سره راکټونه توغوي. زیلنسکی د یوې ممکنه فاجعي خبر ورکړ چې په سیمه کې نور هیوادونه هم وګواښي. روس او اوکراین دواړه یو بل په دې تورنوي چلیا دي اټومي بټۍ سره نږدې توغندي توغوي. د خبرونو پای.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ترنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا ډیوا ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور د امن په موضوع په پیښور کې د نهه یسې شنبې په ورځ د یوې جرګې ګډونوالو وویل د تحریک طالبانو پاکستان وسلوالې ډلې سره د پاکستان د حکومت مذاکرات د هغه وخت منلو وړ وي چې دغه خبرې د پارلمان په ملاتړ وشي. د دې جرګې په اړه نور حال لسمې د ډیوی خبریال ارشد مومن راکوي.
د جرګې په اخره کې جاری شوې یو لسنوکاتي اعلامیه کې ویل شو چې په سیمه کې امن ټینګ ساتل د ریاست ذمہواری ده. د هدفي وجنو مخه دې ونیول شي او د نامعلومه تنانو د وجلو جواز به نور د منلو وړ نه وي او که چرته وشي دا غیبه ریاست ذمہوار ګڼل کیږي. په اعلامیه کې ویل شوی د ترهګر ډلې سره مذاکرات به یوازې هغه وخت د منلو وړ وي چې د پارلمان ملاتړ ورته ترلاسه شي. د ترڅنګ په جبري به درکيو اکشن ان نیټ سیول پاور ریګولیشن او نور جوش مر مسلې په اعلامیه کې ذکر شوی دي.
مذاکرات سره ختمي شکل ته تللی نه دي بل دغه مذاکرات موږ ته پته نه لګي او د مذاکرات په منس کې چې کوم حالات جوړ شو هغه موږ اینو نو چې دا مذاکرات به کله سر ترسی له سر ترسی چې دلته ټول پښتانه په تباہ کی دلته خدای دې طالب رانه نه وته هغه فعال شو هغه باقاعده پاټک یو لګولې. نو مذاکرات کچھ څه شوی دي داغه دلان نه بدا شوی. لہذا دا جرګه دا مطالبه کوي چې هغه مذاکرات د مقام توازه شي.
د پښتنو د ملي جرګه په داسې حال کې را جوړه شوې ده چې په دې وروستیو کې یو وار بیا د خیبر پښتونخوا په قبایلي ځینو کې د هدفي وجنو لړۍ تیزه شوې ده او د ترڅنګ په دیر او سوات کې هم د طالبانو د بیا منظم کېدو او خلکو نه د قلم غوښتلو ریپورټونه مخې ته راغلي دي.
مذاکرات به اله کېږي چې دا د آئین د لاندې وي دا د پارلیمنت په لار باندې وي او دا چې د چا چې کم دی نو زړه دردېدلې دی او کور وران شوی دی د هغې چې کم دی نو را شاملول دی واغی ته قتل دی او ټول ګلدونه په شریکه او چې په ذاتی سګه ستا سوکای او غیر اینی کوي نو غیر اینی خو غیر اینی دی او مطلب چې په ذاتی توګه کوي دا خو ذات ته مونږ په اجتماعي توګه کو په قومي ستا کو دا این د لاندې کو د پارلیمنت په لار کو.
دی جرګې پاړه خبريال په خر کاکا خیل ویل په دې سیمه دراتونکو ممکنه بدن نه د نوې لړۍ د مخنیوي د پاره داسې جرګې ډېری مهمه دي.
چټک ته سیاسي اختلافات د پارلمان د لارې یا د سیاسي منشورونو د لارې زمو کې دي شي خو دغه وخت کې کام ته ستونزه پیښه ده او کام ته ستونزه پیښه ده چې یو بل جنگ په دې د دې قوم په سر را روان دی. هغه جنگ د ډیورن د کرخه هغه طرف ته چې کوم حالات دي ظاهره خبره ده هغه باغه ډیورن کرخه نتیروزی او د خوا برازي.
د تحریک طالبان پاکستان سره په قبایلی جرګه کې شامل اخونزاده چټانوول د مذاکراتو په نتیجه کې د بدمنۍ خبرې بی بنیاد دي او دوی ته ویل شوی چې ریاست به یو هم داسې ګام نه پورته کوي چې د بدمنۍ سبب ګرځي.
په داسې قسمه هیڅ یو خبره پکې نشته چې هغه د عین پاکستان او د دستور پاکستان نه بار خبرې او نه پاکستان ریاست هغه منلو ته تیار دی. په داسې
د پاکستان پوز منلې ده چې د سواد او ډیر د غرونو په سرونو وسلوال لیدل شوې دي خو وایي چې دا وسلوال لا بعدي ډیر لري دي او په سوشل میډیا سواد او ډیر کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو خبره د مبالغې نه ډکه ده. خو د پوز د دې دعوې برعکس بیا په سوشل میډیا په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي چې سواد نه طالبانو پوځي افسران او د پولیسو یو ډي سپي تښتولې او لاسونه ورله تړلې دي. د جرګې منتظمینو ویل د واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف مشران هم د جرګې ته را بللي خو هغوی پکې برخه نه واغستې. ارشد مومن، وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویل چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF پروګرام شروع شوی دی او روانه میاشت کې به د IMF بورډ غونډه وشي او د بورډ منځوري نه ورسته به پاکستان ته د 1.2 بلیون ډالر پور قسط ورکړل شي. په دې اړه څېړونکي څه نظر لري؟ دا به تاسو له اسلام آباد څخه د ډیوی د خبریال الیاس خان په راپور کې واوري.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلي چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF پروګرام شروع شوی دی او روانه میاشت کې به د IMF بورډ غونډه وشي او د بورډ منځوري نه ورسته پاکستان ته به د 1.2 بلیون ډالر پور قسط ملاو شي. د تحریک انصاف حکومت په کال 2019 کې IMF سره د 6 بلیون ډالر بیل اوټ پیکیج لاسلیک کړی و، خو اسلام آباد ته نه صرف 3 بلیون ډالر پور ملاو شو او پروګرام په بشپړ ډول نافذ نه کړی شو. ولی چې عمران خان حکومت اسانتیاوی ختمولو، د ټیکس جال پراخ کولو او ټیکس وصولیانی خی کولو د لوزنامو سرغړونه وکړه. د نهه پورز اسلام آباد یو خبری غونډه توینا کې مفتی اسماعیل اویل چې د برامداتو بندولو سخت فیصله پاکستانی روپی مستحکم کړه. د نوموړي وینا وا چې د ملکی درآمداتو او برآمداتو کل حجم او مالیاتی سارنه کیږي او تیر ماخام پوری چې د پاکستانی بانکونو نه څومره ډالر اخیسته شوی وي د هغې نه زیاتې واپس راغلی دی. مفتا اسماعیل په تیر حکومت نیوکې وکړي چاچې IMF سره شوی لوزنامه ما تکړه او د هیواد اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړو. د پېټرولو مخ په زیاتېدونکو بیو په اړه د خزانه وزیر ویناوه چې هغه دا نه ویلي چې د پېټرولو بیې به نه سی واقعيږي، بلکې دا ویلي چې په پېټرولو به ټیکس نه لګي او دا وخت په پېټرولو هیڅ رقم نه ټیکس نه دی لګول شوی. سیوړونکو وایي که څه هم د پاکستان اقتصاد دا وخت د سختو مشکلاتو سره مخ دی او موجوده حکومت د کمزور اقتصاد او ګرانۍ لوجه پریشان دي، خو دوی د بازي کوټلي ګامونو لوجه په اقتصادي ستونزو قابو راوستي ده. وی او ای ډی و سره خبرو کوي په اقتصادي چارو نظر لرون کی خبريال زیشان حیدر ویناوا. دی حکومت تر سرحد پورې اقتصاد سنبال کړی دی، شروع کې ورته ستونزې وي خو د کوټلي ګامونو اخیستلو لوجه په دې قابو اومنتله. زیشان حیدر اویل ما ته نخ کاری چې د پاکستان اقتصادی ستونزې دومره سختې دي او زیاته کړه ټول سیاسي ګوندونه اقتصادي استحکام لپاره خپل خپل رول ولوبوي نو مشکل نه ده چې پاکستان د موجوده اقتصادي ستونزو نه راونځي. که څه هم د حکومتي اتحادیانو او پخپله د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف لخوا د پېټرولو بیې سیوا کولو سخت مخالفت شوی دی، خو د خزانه وزیر مفتی اسماعیل ویلي کله چې ائتلافي حکومت جوړ شو مو ټول پخوانی مسایل هم حل کړل او په درآمداتو مو قابو هم راوسته چې لوجه د روپی قدر مضبوط شو او زمونږ راتلونکي هدف په ګرانۍ کابو راوستل دي. د نوموړي په وینا چې پاکستان کې نن هم پېټرول د هند او بنگلاديش نه ارزان دي، مفتا اسماعیل اویل باید چې ټول نړۍ کې ګرانۍ راغلې ده خو مونږ به په عمران خان نیوکه ځکه کولی چې هغه هیواد د دیوالی کېدو په لور بوتلو، خو مونږ په دې ویاړ کوو چې مونږ سیاسي قرباني ورکړه خو پاکستان مو د دیوالی کېدو نه بچ کړو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د پاکستان حکومت یو لیټر پټرول 6 روپۍ او 2 پیسې ګران کړي او په یو لیټر ډیزلو کې یوازې 1.5 پیسې کمې کړي شوې دي. د دې وړاندې په پاکستاني یو مطبوعاتو داسې اوازې وي چې ګنې حکومت پټرول ارزانوي. په دې اړه نور حال د ریاض حسین په رپورټ کې اوري.
د پاکستان حکومت یو لیټر پېټرول 6 روپۍ او 2 پیسې ګران کړي او په یو لیټر ډیزلو کې یوازې 1.5 پیسې کمی کړی دی. خو ځایي سوداګر، اولس او مخالف سیاسي ګوندونو په ټولنیزو رسنو د حکومت دې فیصلې ته سخت غبرګون ښودلی دی. مجیب الرحمن په خیبر پښتونخوا کې کاروبار کوي. وی ویډیو ته وایي د کلنه چې حکومت تیل ګران کړي د هغوی د ګاډو خرڅونو کې 80 روپۍ میاشت اضافه شوې. دوی وایي د حکومت دا دریض خلک مني چې کله په نړیوال مارکیټ کې تیل ګران شي نو هغه ولسته منتقل شي. اوس چې د خام تیلو بي کمی شوي نو بیا د دې ګټه ولسته نه منتقل کول به انصافي ده.
پکار دا و چې حکومت خلکو له ریلیف ورکي او د خلکو مشکلات کم کړي او د انټرنیشنل مارکیټ مطابق هغه قیمتونه مقرر کړي، خو هغه باوجود هغه په پټرول او ډیزل قیمتونو کې بیا اضافه وکړه، نو دا ډیر زیات د ظلم انتها ده.
د حکومت لخوا د نوو بیو تر مخه د اضافي ورستو د پټرول بیه 233 شپو او 190 پیسو ته زیاتی شوې، د ډیزل نوې بیه 234 روپې او 34 پیسې ده. په ټولنیزو رسنو په حکومت نیوکی کیږي چې په نړیوال مارکیټ کې تیل ارزانيږي او د پاکستان حکومت ګران کړل. په خپل د حکومت واکمن ګوند مسلم لیگ نون مرستیال مشره مریم نواز په ټوئیټر ویلي، زه د ولس ریم د دې فیصلې تایید نشم کولی. د یوې پوښتنې په ځواب کې مریم نواز ویلي، میا نواز شریف هم د دې فیصلې مخالفت کوي، په ولس نور بوج نشي اچولی. خبریال حامد میر په ټوئیټر لیکلی، د دینه سیوا ظلم سکی دي شي چې په نړیواله منډه کې تیل ارزانيږي او د شاباز شریف حکومت یو ځل بیا ګران کړل. د تیلو په قیمتونو کې اضافه د عام ولس د پاره د قبولولو وړ نه ده. خو د خزانی وزیر مفتا اسماعیل دویتا په ځواب کې د تیلو د ګرانولو دفاع کړي او ویلي دي، مونږ په پټرولیم مصنوعاتو یو روپۍ نوی ټیکس نه دی لګولې، او دا د پاکستان سټیټ آئل کمپنۍ هغه قیمتونه دي چې پکې کمی یا زیاتوالی شوی. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي، د نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا په پاکستان کې د رعایتونو ورکولو گنجائش نشته، خو بیا هم چې څه قیمتونه وي هغه به ولس ته منتقل کیږي.
د IMF طرفنا سبسیډي ورکولو گنجائش نشته، هغه خو بالکل نو ورکی نو. ایکچوئل چې کوم پرایس یې هغه پاسان کوي، بل دا چې پټرولیم ڈیلر چې کوم مارجن سیوا شوی دی د هغې سره په دې کې رد بدل کې اضافې هغه خرچه کې دي شي، او بل دا خود پې رکھے گورنمنٹ پټرولیم دی وی چې کوم دا هغه سی انکریز کړی نه ده.
مرکزی حکومت دا وخت په پټرولو 10 روپے او ڈیزلو 15 روپے لیټر پټرولیم لیوی اخلي، او د نړیوالی مالیاتی ادارې دا شرط دی چې روان کال به پټرولیم لیوی 50 روپے لیټر ترسوي. سیلنی وايي په پټرولیم مصنوعاتو 40 روپے لیټر کسٹم ڈیوٹی هم اخستل کیږي، خو مرکزی حکومت وايي په دې سیلز ټیکسونه ختم کړی دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د امریکا حکومت وایي په داسې حال کې چې طالبانو د القاعده ډلې مشر ته پناه ورکړې وه، داسې څه پلان نه لري چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د مرکزي بینک 3.5 ډالرو کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي. خو وایي داسې لارې چارې بلټوي چې د دې هیواد له خلکو سره نیغ په نیغه مرسته وکړي. طالبانو یو ځل بیا ویلي د افغانستان خبره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کاروي. تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د افغانستان د مرکزی بینک 4 ډالر شتمنی چې امریکای د تیر کال د اگست پر 15مه پر کابل د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته کنګل کړي و، د یو کال تر تیرېدو وروسته لا هم بند ساتلې ده. د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگتن ډی سی کې یو خبري غونډې ته وویل، په نږدې وخت کې په افغان مرکزی بینک کې د پیسو جمع کولو څه پلان نه لري. نیټ پرایس وایي امریکا باور نه لري چې افغانستان بینک به دغه شتمنۍ په هوښیارۍ سره وکاروي او د ترهګرو لاسته به نه لویږي. پر افغان خاوره د ایمان الزواهری موجودیت، هغه هم په داسې وخت چې د حقانی شبکې مشران ترې خبر وو، هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړي کوي چې موږ یې د امکان په توګه د ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د لیدو په اړه لرو. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ هم وال سټریټ جنرال ورځپاڼې ته د ګل یادوشنبه په ورځ ویلي، امریکا د داسې لارو چارو په لټه کې ده چې په وسیله یې په امریکا کې د 3.15 ډالرو ګټه یوازې د افغانستان خلکو ته ورسیږي او ترهګرې ډلې او نور ترې برخمن نسی. د جولای په وروستیو کې امریکای او طالبانو په ازبکستان کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د دغه شتمنۍ په اړه ناستې وکړې او تمه وه چې د دې شتمنۍ د آزادېدو لارې چارې به ولټول سي، خو په کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدو دغه امکان بیرته ختم کړ. طالبانو له د افغانستان بینک د شتمنۍ د نه آزادېدو په اړه د امریکای د حکومت تازه څرګندونو ته څه رسمي جواب نه دی ویلی، خو په تیر یو کال کې په وار وار په ټینګار سره غوښتنه کړې چې د افغان ولس او افغانستان بینک دغه شتمنۍ دې آزاد کړل سي. د طالبانو د بهرنوي چار وزیر امیر خان متقی پرون د خپل واکمنۍ د یو کال د پروکېدو پاړه په کابل کې وی غونډه ته یو ځلبیا په ټینګار سره وویل د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد استعمالې دوته نه پریږدي.
موږ له دنیا سره مثبت اړیکې غواړو، ښه اړیکې غواړو. د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالېږي، په دې خبره باندې کلک ولاړ یو. نړیوالو نوم دا غوښتنه ده چې تا پرون په 500 هیوادو په میلیاردونو ډالرو نه د داعش مخنیوي سوې د امنیت راوستای سوې، نن دې هغه همکاري خو پرې د بندیزونه دې هم لګولې دي، فشارونه هم وارده دي، بیا به څه کوي که خدای ناخواسته دلته ګډوډي راشي.
امیر خان متقی یا د طالبانو د حکومت بل کوم مشر د خپل واکمنۍ په کلیزه کې هم په کابل کې د ایمان الزواهری د موجودیت په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې طالبانو ویلي وو چې په کابل کې د هغه د اوسېدو په اړه معلومات نه لري او په دې اړه به پلټنې کوي. امریکې چې کال وړاندې د افغانستان بینک دغه شتمنۍ کنګل کړه، په لومړیو کې پرله پسې له آزادولو انکار کاوه، خو ولسمشر جو بایدن په 13 فروری میاشت کې په خپل یو فرمان کې ویلي وو د دې شتمنۍ نیمایي برخه $3 مرب به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره آزاد کړي. صدر بایدن ویلي وو چې پاتې نور $3 مرب به په امریکا کې د 11 ستمبر په پیښه کې د وژل شویو کسانو پر کورنیو وویشل شي، خو طالبانو او نور افغان سیاستوالو د دې خبرې کلک مخالفت کړی وو. د افغانستان د تیر حکومت د ملي امنیت شورا مخکینی سلاکار حمدالله محیب وی او ته په تازه مرکه کې ویلي طالبانو د القاعده شبکې او له نورو ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو په اړه دروغ ویلي او زیاته کړې ده په امریکا کې کنګل شوې شتمنۍ د طالبانو یا بل چا حق نه دی چې استعمال یې کړي. حمدالله محیب وایي له افغان ولس سره د مرستې لپاره بیلابیل لارې شته، خو که دا شتمنۍ طالبانو ته په یوه یا بله لار ورکړل شي د هغوی حکومت به لا قوي شي. د وی او ای د رپورټ له مخې د افغانستان مرکزی بینک دې پیسو ته په دې خاطر اړتیا لري چې هم په هیواد کې د ګرانۍ او هم د اقتصادي بحران مخه ونیسي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیریه نکړی.
د پاکستان بیلابیلو سیمو ترڅنګ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د تیرو څو اونیو راهیسې ګڼ شمېر ښځې، سړي او ماشومان د حیضې یا نسناستې په رنځ اخته شوي دي او دغه مرض ډېر په تیزۍ سره خپرېږي. روغتیا پوهان وایي دا ناروغي په ګرمۍ کې خلکو ته پیدا کیږي او سبب یې ناپاکې اوبه او ناپاک خواړه دي. نور تفصیل له پیښور نه د فرید شنواری په رپورټ کې.
د روغتیا چارو پوهانو او خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکو ویلي تیرو څو اونیو راهیسې د پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هیزې ناروغي خوره شوې او د دې له امله په څوونو شمېر کې کسان اغیزمن شوي دي. دوی وایي زیاتره خلک په کورونو، بازارونو او نورو ځایونو کې د اوبو او خوراک کولو په وخت احتیاط نه کوي او په دغه رنځ اخته کېدو نه پس مشکل سره مخ شي. د پېښور حیات آباد اوسیدونکی سید ملک وی او وی ډیوا ته وایي د هیزې ناروغۍ د لاسه ګڼ شمېر خلک او ماشومان په روغتونونو کې داخل دي.
دا پویا خدای خلکو ته سره نشته کدی خلکو دا پویا وای چې مطلب دا چې وبوس کړو بل مطلب ګډې وډې وبنس کړو دا بیماری بیماری مطلب به دومره سرات پینه کړو دا پویا بالکل چا سره نشته بل صفا وبو بالکل سشته نه دا سیستم اوس بازار کې سړې ګرځي دا پته وته دا وبو خې دي کدا خینه دی وېس کې مشران مشومان وي نو ډیر زیات نن سبا حالات ډیر زیات خراب دي، خاص کر زموږ کور کې مشومان بدري خراب دي، غون کې سره مشران دي پرونم دومره حالات خراب وو.
ډاکټران وایي د هیزې ناروغي د ګنده اوبو د سکلو او ناصفا خوراک کولو د لاسه خلکو ته لګي او په داسې حال کې ناروغ تن په وخت ډاکټر ته رسول پکار دي. دوی وایي د هیزې رنځ یو کس ته لګېدو سره سم په هغه بدن کې د اوبو کمی راتلی شي او تر دې پورې چې په وخت قابو نه شي نو نور زیان هم ورته رسولی شي. په خیبر پختونخوا تدریسي روغتون کې د میډیسن یا داروګانو څانګې مشر ډاکټر اویس نعیم وی او وی ډیوا ته وایي د هیزې رنځ په ګرمۍ ورځو کې ډیرو خلکو ته لګي.
دویم چې کوم د ماشومان او صفائی خیال ساتل هم ډیر زیات ګران خیال هغه تاسو نه کول کوسو کې وځي ګنده لاسونه هغه کې ګنده خوراک کې ګنده اوبوس کې نو هغه د وجه دې ماشومان ته دار لګ زیات لګي یا چې ماشومان ته اگر ټولو ته زیات مو لګي ماشومان او بوډاګان خرابېدو چانس دی کې لګ زیات وي ځکه چې هغه قوت مدافعت هغه عمر نه وي هغه د سر هغه سه انداز کې هغه وبنه شي سکلې او ارس نشي سکلې ځان ته خوراک نشي برابرولې نو بیا اکثر د اسپیټال کې به داسې مریضان داخل شي
ډاکټران وایي که په وخت ناروغه تن روغتون یا هسپتال ته ورسولی شي نو هغه د هیزې رنځ نظر ښه کیدی شي او نور زیان به ورته نه رسوي. ډاکټر اویس نعیم وایي په کورونو کې د خلک د خپل ځان او خپلو بچو دپاره پخې اوبه کاروي نو دې سره هم د غرنځ مخنیوی کیدی شي.
اصله دا شي چې عام طور باندې دې کې دا کیږي چې تاسو جسم نه دونه اوبه ووځي چې هغه تاسو په ګردو باندې او په جسم مختلف اعضا باندې بد اثر واچوي. داسې حالاتو کې بیا تاسو ته آی وی ډرپس لګي یا تاسو په رګونو په ذریعې باندې تاسو ته اوبه ورکول ضروري وي هغه سره اینټي بایوټیک ورکول ضروري وي تاکہ تاسو علامات ژر ټیک شي او جسم مختلف اعضا ته نقصان چې کوم دی هغه واپس شي یا پرمننت ډیمیج ورته ونه شي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي د پختونخوا په هغو سیمو کې چرته چې دغه ناروغي زیاته شوې ډاکټران او نور تنان د خلکو درملنه یا علاج کوي او وړیا داروګان هم ورکوي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردو کو راپورنه مو اوریدل اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای د ټولي دنیا ملکونو ته غږ کړی دی چې ایران پلوت راهګر ګوند حزب الله باندې بندیزونه ولګي. امریکای دا غږ د حزب الله د دوه خونړو حملو د کلیز ورځو په موقع کړی دی. رومبای حمله د کال 1904 نیوی د جولای په 13 تاریخ د ارجنټاین په صدر مقام بیونس آیرس کې د يهوديانو په اولسي مرکز شوی و. دویمه حمله حزب الله اتلس کال وړاندې بلغاریا کې د اسرایلی سیلګرو په بس کړې وه. په بیونس آیرس کې د یهودیانو په اولسي مرکز شوې حمله کې 15 کسان وژلې شوي او په سوونو جوبل شوي وو. بلغاریا کې شوې حمله کې 15 اسرائیلیان وژلې شوي او 45 اسرائیلی زلمی جوبل شوي وو. په وژلې شوو کسانو کې د بلغاریې استوګن بس ډرایور هم شامل وو. دغه دواړه حملې د ایرانی چارواکو په مرسته ملګرتیا شوې وې. د دغو حملو په کلیزه ورځ د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نټ پرایس ویلی دی چې بیونس آیرس کې د یهودیانو په اولسي مرکز حمله 500 کالو کې د یهودیانو خلاف د نفرت په لړ کې د ټولو نه زیاته خونړی حمله وه. د دغه حمله بین الاقوامي ترهګرۍ کې د ایران د لاس امداد کولو یو ښکاره مثال وګرځولو. خاغلی نټ پرایس خپل یو تحریری بیان کې لیکلی دی چې په دې حمله کې د ایران اعلی چارواکي نیغ په نیغه ککړ وو او دا د ایرانی حکومت په هدایاتو شوی وه. د خپل بیان کې نور لیکلی دی چې د دې حملو چاته هم عدالتي سزا نه ده ورکړې شوې. په دې سبب امریکا غنی چې د ارجنټاین ټول خلک د دغه حمله قصوروار رئیسار کی. د يهوديانو خلاف د نفرت د سارني او د دې د مخنيوي د پاره د امریکای له طرفه مقرره زنانه سفیره ډيبورا لپسډاټ د بیونس آیرز د حمله د کلیزه ورځن مانځلو په بوقا په ارجنټاین کې موجوده و. دې په دغه موقع خپل یو وینا کې هغه خلکو سره د امریکای د ملاتړ یو ځل بیا پخلې وکړو سوک چې د بیونس آیرز د حمله قصوروارو ته سزا ورکول غواړي. بلغاریا کې د يهودي سیلګرانو په بس د شوې حمله زموارو دوه کسانو ته چې د حزب الله کارندگان دي د دوی په غیر موجودګۍ کې سزا اورولې شوې ده. خو هر کله چې د دوی درد درک نه دی معلومه په دې سبب دوی ته په اورولې شوې سزا تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی. د خارجه چارو د محکمې ویان ویلي دي چې امریکای د حزب الله او د ایران د ناولي اثر رسوخ د لارې نیوو په خیر اراده کړی ده. ایران حزب الله سره د پیسو ټکو وسلو او د دوی کسانو ته د تربیت ورکولو امداد کوي او دا شان حزب الله د ایران په دی لاسګیرنه یهودیانو باندې ارجنټاین او بلغاریا کې د شبو حملو په شان خپل حمله جاری ساتلی دي. د په سفار ټکو کې ویلي دي چې د عامو خلکو دا قسمه ناتر څخه قتلان دي لازمن بند کړي شي. دوی چې زموږ په مرسته د سویډي او د وستي امریکې د یورپ او د بحر الکاهل د سیمې د دولسو نه زیاتو ملکونو په حزب الله مختلف قسمه بندیزونه لګولې دي. موږ نورو ملکونو ته هم ټینګه وینا کوو چې دوی دې هم دغه شان اقدامات وکړي. په دې به حزب الله او د حزب الله په شا ولاړ ایران لا په دنیا کې د امن او امان تعالی تر غکول ګران شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com.
درنو اردوونکو د ډیوی سهارانی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر مخامنې خبرونه پورې مو کوربه زه مجاهد جواد په لاس بارم. تاسو روغ جوړو.